دویش دقیقی باز در تلرو خود تر هقی ورانده لند خبرونه. پدا سال کې چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې لسګونه زره افغانو کډوالو څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار اخیستل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي دي، پدا سال کې چې په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې او بشري ناورین روان دی، د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول به د هغوی فزیکی امنیت له خطر سره مخامخ کی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کیرن ډیکر ویلي، مرسته کوونکي او د خوړو نړیوال پروګرام پرون دوشنبه په دوحه کې ګټور بحثي ورسره درلوده. مرمن ډیکر نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه لیکنه کړې ده، خو د نورو خبرو جزئیات یې نه دي ورکړي. هغه زیاته کړې ده، افغانستان خلک له څو ناورینونو څخه د ژوندي پاتې کېدو لپاره هر ډالر چې لګول کېږي اړتیا لري. په داسې حال کې چې اسرایلي ټانکونه د غزې د لوی روغتون الشفا دروازې ته رسېدلي، د امریکا ولسمشر جو بایډن د اسرایلو پر متحدانو فشار راوړی دی چې په جګړه کې د ایسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي. دا ملکیان نن په داسې حال کې په الشفا روغتون کې ګیر پاتې دي چې د ژوند اړتیاو اوبو او د تیلو زیرمې په خلاصېدو دي. عیني شاهدان وایي چې د الشفا په شاوخوا کې له څو ورځو هوایي حملو وروسته اسرایلي ټانکونه دغې کلابند روغتون ته ورسېدلی دي. او اوکراینی چارواکي وایي د پارلمان غړی الکساندرا دوبنیسکي ته رسما خبر ورکړل شوی دی چې په خیانت مشکوک دی، او د کیف د یوې محکمې د حکم له مخې امر ورته شوی دی چې دوه میاشتې به په توقیف کې پاتې کیږي. غلی الکساندر په دې تورن دی چې روسیې ته یې جاسوسي کوله.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزایم. د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحث ته مو ښه راغلاست وایم. په دغه بحث کې په دې مسأله باندې خبرې کوو چې له پاکستانه د اخراجېدونکو لکونو افغان کډوالو لپاره آیا لازم خدمات رسیدلی شي، که څنګه په تېره بیا چې سوړ ژمی را روان دی او مرستندویه ټولنې هم وایي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي، او دا ستونزه چې وار له مخه دوی درلوده اوس لا څو چنده شوې ده، ځکه چې لکونو افغان کډوالو ته باید لازم خدمات وړاندې شي. په دې موضوع باندې بحث لرو له خپلو درنو میلمنو سره، د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر شنون کوي ښاغلی صدیق منصور انصاری، او همدارنګه ښاغلی یونس محمد چې د سوداګرۍ او د صنایعو د سوداګرۍ د اتاق سرپرست دوی هم را سره دي. په دغه بحث کې دواړو ته ښه راغلاست وایم، ډیر زیات ښه راغلئ. اول به له ښاغلي منصور څخه پوښتنه وکړو. ښاغلی منصور، د لکونو افغان کډوالو راستنېدو موضوع واقعا آیا د طالبانو لخوا مدیریت کېدای شي، که څنګه په دغسې شرایطو کې؟
ښاغلی مومند، ټولو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمتالله. پاکستان د موقت یا سرپرست حکومت لخوا د افغان مهاجرینو د عجولانه اخراج او وستلو نازوان مردانه پریکړه په داسې حال او وخت کې کیږي چې په افغانستان کې دننه پراخې اقتصادي او ټولنیزې او سیاسي ستونزې موجودې دي. نړیوالې ټولنې د افغانستان له حکومت سره پریکون اعلان کړی او هیڅ ډول سیاسي اقتصادي او نورې پراخې اړیکې ورسره نه لري، چې په کور دننه بې ځایه شوي او شته افغانان هم له پراخو ستونزو سره مخ دي. موږ او تاسې د نړیوالو سازمانونو نه اورو چې تر 9 میلیونو انسانان د فقر او تنگلاسی سره مخ دي. په داسې حال کې د څه باندې 1 میلیون مهاجرو افغانانو بیرته افغانستان ته رالیږل، شته حکومت هم پراخې ستونزې دیږوي مهاجرینو ته هم چې نوې خپل کور او کلی ته راستنېږي، کلی او کورونه اکثر وران وي، اقتصادي ستونزو سره مخ وي، او هلته یې پانګې ترولل کېږي. څه د پولیسو او پوځ لخوا حتی تر دې اورېدل شوي دي د پاکستان د سیاستوالو، پخوانیو سناتورانو او یا د بشر حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر ښاغلي افراسیاب خدت په اوله ویل شو چې پاکستانی پوځیانو حتی د افغان مهاجرینو د لاس ساعتونه هم ترې خلاص کړي. د کورونو پانګې او امکانات خو یې لاڅه کوي، ځمکې او جایدادونه، کاروبار او دوکانونه یې. نو په داسې یو حالت کې او داسې وضعیت کې شته افغان حکومت ته د دغومره ډېرو مهاجرینو راتګ، د هغوی اقتصادي وضعیت، د هغوی د اسکان مسله، د هغوی د روغتیا پالنه او نور مسایل به موږ فکر کوو کو چې د شته حکومت له توانه ډیر پورته وي. او دا داسې حال دی چې اوس ژمی هم
د ژمی په راتګ باندې به وروسته به بحث وکړو، مبحث لرو. اوس به ښاغلی د افغانستان د سوداګرۍ خونی سرپرست ښاغلی یونس مومندم په لاین کې دی. مومند صاحب، که زما غواړئ نو د تاسو نظر هم غواړم واورم. په اول کې زموږ بحث دا دی چې واقعا آیا د طالبان حکومت په دغسې شرایطو کې چې اقتصادي ځوړتیا یا اقتصادي رکود سره مواجه دی هیواد، واقعا هم آیا په دې باندې به برلاسی وي چې وکولی شي د دغو کډوالو د ځای پر ځای کولو او نورو مسایلو په برخه کې ښه مدیریت وکړي که څنګه؟ مهرباني صاحب.
تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان یو ځواکمن اقتصاد نه لري، په تازه حالاتو کې خود کفایي ته یا پر خپل ځان بسیا کولو ته رسیدي او یا کوشش کوي چې دا کاذب اقتصاد څخه راوتلی دي. یو رښتینی اقتصاد چې ټول شان په خپل پر دغه اقتصاد باندې زپیک کر کوم، دغه حالات چې اوس چې دغه نه مهاجرین چې راله افغانستان ته یا بیرته راستانه سول افغانستان ته، د دې لپاره ډېر ښه خدمات شوي دي. تقریبا چې تیر هفته کې موږ د اوتاق سرات مشران تقریبا هم تورخم ته هم سپین بولدک ته موږ سفرونه کړی و، هلته مو لیدل. هلته دا کارونه کچېري واقعیت ته خبرې به سړی وي کدا یو داسې چاته لیدلی چې هغه پلان جوړولی. زه فکر کوم چې دا کارونه به در پلانو او در شنځل. هلته یو نفر په نامه د مظلوم صاحب چلته په کندهار کې کار کوي چې موږ ولیدی تقریبا یو بسته کیم د ماتګر د ازانه به د مخسن در ازانه پر جوړ کړیو. هلته د روز روکست لپاره ځای جوړ کړیو، شانې جوړ کړیو، دا ټول شانې ورته ماده کړیو. یعنی دلته دا ستې چې دا کار ته زه فکر کوم په اخلاص ته خلک ولاړ دي او کار پر مخ ځي. یعنی زه فکر کوم په دغه اقتصاد کې دوغه نکوسوي دي ز قابلیت تقدیر بولم، او کار زه فکر کوم چې اوسم پر مخ روان دي. او دا انده لپاره به وګورو چې جامیل بلملی او نور څه همکاري او څه کومک کولای شي.
مننه له مومند. یو پښتنه بل مترکیږي، پاکستان خو سمه ده چې انتقادونه ورته متوجي دي چې په یو دمه دغه دومره د ولس لکه کډوالو در ایستلو موضوع را مخ کې کړل. دوی ته پیشنهاد دا و چې په تدریجي شکل باندې دغه مسله مخ ته یوسي، خو مګر دوی یو دم دوی کډوال را باسي یو په دومره لوی شمیر باندې واقعا فکر کوي چې اسانه به وي مدیریت، لکه څنګه چې تاسو ویل چې اخلاص کار ورکی یا باید یو دم کار وسی.
فکر کوم یو څه دوه شان دي، مدیریت هم دي، تقوا او پرهیزګاری چې تاسو ول یو شی چې د افغانانو پر جامعه جهانی حق دي. هغه د سی چې څنګه وکول چې خلک د خیمو سره وبسي، خلکو ته زراعتي شارې د درو میاشت چلور میاشت کې باید برابر کی، خلکو ته د کار زمينه برابر کی. په تور د مثال مول مثلا د کوکنارو کښ په افغانستان کې منه دي، موږ مش پمبې ته مخه کړی ده. څنګه وکول چې موږ د پمبې د تار پاپریکی جوړی کو، د پروسس پاپریکی جوړی کو، د دې د پاره جوړی کو چې خلک په کار ولوږي. هغه ځانور شان هم دغه سي دي. جامع جهانین په دې یو لرسه د تازه د اروپای ته دي څخه تقریبا 13 هفته دوبو او د شتانو په اړه خپل کونه وکړو. هغه څه مننه کوم، ولی کوشش باید پر دې وسی چې څنګه وکولی شو چې خلک د خیمو څخه کورو ته راوباسو، یو ښه د رفاه ژوندۍ ورته جوړ شي. دا د جامع جهانی وظیفه ده. فکر کوم د افغانستان اوسنی حکومت په ډیر ښه سره د خپل مهاجرین مهاجر مجر خصوصا د افغانستان خلکو چې په دې ټولو خلکو خصوصي سکتور په دې کې فعال رول ولوبوي او د خپل وطنوالو خدمت یې وکړي.
صحیح مومند صاحب، مننه د تاسو په رول او په مرستو باندې. به ورسته بیا پوښتنه وکم، خو اوس بل انصاری صاحب وورم. انصاری صاحب، دغه اوس چې ما چک وکړې د کابل هوا دغه شیبه 14 درجه ده په سانتیګراد، مګر د شپې خو بیا تابان چې کته کیږي. د شپې بل برستن یو کمپلو پراته اوسېدل سخت وي. په دغه سیالاتو کې ماشومان، ناروغان په کمپونو کې اوسېدل، دوی ته لازم خدمات رسیدای شي. دغه څه چې د اوس لپاره ورته ضرورت دی، هغه راتلون کې څلور پنځه میاشتې خو بیا بل پلان غواړي دی اوس لپاره فکر کوي چې مناسب حال دی که څنګه؟
تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ لرو لکه څنګه چې ښاغلی مومند اشاره وکړه، تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې نه یوازې د شته حکومت چارواکي او مسؤلین بلکې ګڼ شمېر مرستندوی ټولنې د سوداګرو ولایتي او مرکزی خونی د صنعت او نوري خونی او صنعتکاران تجاران او عام افغانان په عالی وجد او ذوق سره په وطنې مینا او بشر دوستانه او افغان دوستۍ په مینا او د افغاني ورورګلوي په اساس پراخي مرستې لري، کاغه د خیمو ایجاد او احداث دی او لګول دي د مهاجرینو لپاره که دوی لپاره د ډوډۍ تنظیم او انتظام دی، ګڼ شمېر ځوانان او فعالین په دغې سیمو کې ورته پراتري او خدمات ترسره کوي. د سړښت مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه د کمبلو له شتون یعنې کمښت سره مخ دي، ستونزې لري، خصوصا هغه افغانان چې نوي راواوړي چې وسایل یې اکثر په موټرو کې وي تر څو هغه ورته رارسیږي یا نورې مرستندوی ادارې ورسره مرسته کوي له ستونزو سره مخ وي. خو دا اساسي مسله نه ده، اساسي موضوع د دغو راستنو شوو مهاجرینو مجدد اسکان او د هغوی ځای او مشواله دی، د هغوی د کار او زیار مسله ده، د هغوی د ژوند نورو اړتیاو د پوره کولو مسله لکه روغتیا، لکه ښوونه او روزنه، د هغوی د کوچنیانو او ځوانانو د لولو زده کړو مسائل، خصوصا د نجونو لولو زده کړې چې ډیری افغانان په دوی کې داسې و چې دلته د خپلو لونو او خویندو د زده کړو نه د محرومتیا په اساس مهاجر شوي وو. نو دغه ستونزې به موجودې وي. پرې لر کې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد، د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد، د افغان خویندو میندو اتحاد، له نورو حکومتي او خصوصي سکتور بنسټونو سره پراخ کار کوي تر څو وکړای شو دلته د عاجلو او بیرنیو سوداګریزو بازارونو په ایجاد کار وشي، چې هغه کې دایمي بازارونه، د جمعه بازارونو یو سلسله ښاغلی مومن هم په دې جریان کې دی، موږ ورسره بحثونه درلوده. تر څنګ یې د علمی پرمختګونو په برخه کې، د سوداګریزو او صنعتي پرمختګ په برخه کې امکانات چمتو شي. په دې برخه کې موږ هڅه کوو چې د ټولنې هغه څلور دیواله چې ولس، خصوصي سکتور، حکومت او نړیواله ټولنه ده، دوی سره نږدې کړو. په دې لړ کې موږ پراخې ناستې او مجالس لرو د حکومتي اړوندې ادارو، د ریاست الوزرا له مرستیالیو سره، د اړوندو وزارتونو لکه د کرنې وزارت، د سوداګرۍ وزارت، د صنعت وزارت او دغسې د اطلاعات فرهنګ او نورو وزارتونو سره، تر څو په ګډه د یو فکری او فرهنګي انقلاب له لارې د افغانستان د صنعتي او تولیدي پرمختګ، یا د صنعتي او تولیدي انقلاب، د علمي انقلاب، دغه راز د اقتصادي او سوداګریز انقلاب له لارې په کور دننه هم شته افغانانو، هم راګرځېدونکو افغانانو ته د کار زیار او د صنعتي خدماتو او پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شو. په دې لړ کې یوه لاسته راوړنه چې افغان راتلونکي افغان مهاجرین که هغه د ایران نه راستنېږي او که د پاکستان نه، په دوی کې ده چې دوی د سوداګرۍ په برخه کې، د صنعت او تولید په برخه کې پراخې تجربې لري. موږ هیله من یو چې د دوی له تجربو به د افغانستان د راتلونکي پرمختګ په برخه کې د دوی په راوړونکو پانګو او هم د بهرنیو مرستو، زموږ د سوداګرو او حکومت په مرسته او پانګو افغانستان پر راتلونکو کې د فراخ اقتصادي، صنعتي، تولیدي، علمي او فرهنګي او روغتیايي انقلابونو او پرمختګونو شاهد او خاوند شي، او د خنړی او تبختارو انقلابو په ځای به موږ د ترقیاتي انقلابونو شاهدان اوسو.
بله مننه کوم. بله مننه کوم د خغلی صدیق مومند. فکر کوم اړیکل سستون زلري په واتس اپ باندې دوی سره غواړو تماس ونیسو. زه به د هغو لیدونکو او اوریدونکو پیغامونه هم تاسو ته ووایم چې د ازادي راډیو په فیسبوک باندې خپل کامنټونه پریښي دي. البته د همدغه پروګرام په برخه کې چې آیا طالبان د تازه راغلو افغان کډوالو لپاره بشپړې اسانتیاوې برابرولی شي که څنګه، له هغې ډلې اعظم افغان په نوم یو چا لیکلي چې د هر افغان مسؤلیت ده چې مهاجرو سره مرستې وکړي. مجنون مسافر لیکلي چې افغانستان اوس ځان ته څه وایي او دا کار کولی شي. ابو حماد لیکلی طالبان هم رسولی شي خو نور مرستو ته اړتیا شته. هدایت الله سمین لیکلی سل په سلو کې امکان لري دا شپه ورځ لګیا دي په هر ولایت کې ورته کمپونه جوړولو چارې په خورا چټکۍ روانې دي. شفیق خان ویلی چې تر اوسه څه مرسته نه ده شوې. محمد یونس بختیار لیکلی کولی شي چې مرستې وکړي. فرمان احمدزی بیا ویلی چې مرستې نشي کولی. او شمس مسعود هم لیکلی چې سل په سلو کې دوی کولی شي چې مرستې وکړي. د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقې بحث کې په همدغې مسله باندې خبرې کوو. ښاغلی منصور، فکر کوم د مومن صاحب ټلیفون لږ څه ستونزې لري، نو تاسو ته به بیا هم زحمت درکړو. بله خبره دا چې د دغو افغانانو په مینځ کې چې تقریبا 1.5 میلیون یا 1.5 لک دي، طبعا ځینې مسلکي کارګر به هم وي، دا څومره د مثبت اړخه کولی شو چې ورته وګورو چې په دغو کسانو کې څومره مسلکي کارګر د افغانستان په برخه کېږي، خصوصا په دغسې یو شرایطو کې چې کادرونه له افغانستانه وتلي دي د طالبانو له بیا واکمنې دو راهیسې؟
بله، دا ډیره مهمه مسله ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. مخکې ما هم پرې بحث درلود چې دغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستنېږي، خصوصا هغه چې هلته ډېر وخت تیر کړی وي، دوی اکثره په د ایران او پاکستان په فابریکو د هغوی په هغه ترقیاتي سکیمونو او پروګرامو کې کافي او پراخې تجربې لري. د دې تر څنګ سوداګرۍ، د کرنې او مالدارۍ او نورو تشبثاتو په برخو کې، د روغتیا په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې اکثره خویندې میندې او مشران کافي تجربې لري، نړیوالې تجربې لري. موږ فکر کوو چې د دې تجربو تر څنګ هغه پانګې او قوت او امکانات چې دوی لري، دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د پرمختګ لپاره فکری قوه ده او فکری قوه به سره ګرځي، د دې تر څنګ د افغانستان د ودانۍ لپاره هغه غښتلي مټ او بازوګان دي چې دا وطن پرې آبادېدای شي. تر څنګ یې که هر افغان کورنۍ چې بیرته راګرځي له ځان سره لږ تر لږه 1000 افغانۍ اموال یا امکانات یا نقدې پیسې راوګرځوي، تاسو فکر وکړئ چې له دې میلیاردونه افغانۍ یا ډالر جوړېدای شي. د افغانستان کې بیرته لګېږي، دلته که کاروبار کوي د ګټې افغانستان ته راځي، افغانانو ته راځي، افغان حکومت ترې مالیه اخلي، هغه بیرته د افغانستان په ترقۍ لګېږي. نو هغه په اصطلاح وایي ګوله چې له هرې خوا ورته کې خوږه وي، دغسې د دغو افغانانو خوګلنی، د دوی قوت، د دوی ظرفیتونه، د دوی شخصیتونه، د دوی مینه او لیوالتیا چې له خپل هیواد سره لري، که سالم مدیریت شي، فرصتونه او امکانات ورته مساعد شي او په ګرمو غیږو کې ونیول شي، دوی ته مینه ورکړل شي او فرصت او امکانات ورته مساعد شي، موږ فکر کوو چې د افغانستان د ترقیاتي بهیر په برخه کې چې هغه ګنبودي ترقیاتي بهیر د مختلف سکتورونه ورسره تقویه کېدی او پرمختګ کولی شي.
ښاغلی انصاري، د طالبانو په دوره کې په افغانستان کې څو لوی طبیعي پیښې وشوې چې د پکتیکا او خوست هغه خطرناکې زلزلې وې چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شو، د ګڼ کورونه ړنګ شوه، وروسته د هرات زلزله شوله، همداسې سیلاونه راغلل، اوس دغه د مهاجرینو بحران هم دی. په دې سربېره چې افغانستان اقتصادي رکود سره مخ دی، که څه هم چې ځینې کارونه شوي دي، ځینې پروژې پلي شوي دي، مګر په ټوله کې د افغانستان د خلکو شرایط نه دي ښه شوي. دغه تیرو پیخو ته په کتو باندې چې هرات تر ټولو ورسته مسله ده چې خلک ډیر شکایتونه کول چې دوی لپاره خوراک او څښاک زمینی سم نه دی برابر شوی، یعنی هغه ابتدایي مسائل کورونا نور مسائل خو پریګده. ځینې راپورونه کې موږ درلودل چې آتا د پکتیکا له زلزلو د ډیر وخت په تیرېدو له عملته د څښاک سمې اوبه نشته خلکو ته. فکر کوي چې واقعا هم که مقایسه کو، یعنی برلاسی به وي که څنګه او څه ضرورت دی په دغه سي وخت کې؟
دا د ستونزې خو مخکې ما ورته اشاره وکړه چې دا اوس د نړیوالې ټولنې کوم اعلانات یا اشتهارات چې موږ اورو، نه پوهېږم چې دوی د خپلو مرستو د ترلاسه کولو لپاره کوي او پر اختیا او که پر اختیا هم دغه سي ارقام موجود دي چې د سیګار دغه تیر سروې یا راپور ترګندوي چې 9 میلیون افغانان له فقر او ستونزو سره مخ دي. که دا رښتیا وي نو ما مخکې اشاره وکړه په لومړی خبرو کې چې د دې مهاجرینو ور علاوه کول به ستونزې لا زیاتې کړي، مګر هوډ او عزم باید له لاسه ورنه کړو. دا د مجبوریت حالت دی، دغه د ستونزو حالت دی، دغه د صله رحمۍ حالت او وضعیت دی. موږ ستاسو له ادرسه ستاسو له ټریبیونا په نړۍ کې میشتو ټولو افغانانو پر ټولو افغانانو غږ کوو، دلته په خصوصي سکتور، په حکومت، په عام ولس او ټولو بنسټونو غږ کوو چې په دغه حالت کې چې په کور دننه افغانان هم له ستونزو سره مخ دي او مهاجرین افغانان هم بیرته خپل هیواد ته راستنیږي یا په زور راستنول کیږي، د دوی د لاسنیوي لپاره ټول په پوره قوت او شهامت سره لاس یو کړو. د دوی د پرمختګونو لپاره هغه میلیونونه مرستې چې زموږ با شهامت افغانان او په بهر کې زحمتونه ایستل د خپلو خولو للاری د خلوتو یو للاری هلته امکانات ترلاسه کول او دیای په پاکستان او ایران کې خپل میشتو خپلوانو او دوستانو سره مرستې کولې، دغه چې افغانستان کې مرستې کوي. دغه مرستو ته نه وځه چې دوام ورکړي، بلکې لږه پراخه کړي او په منظم او سیستماتیک ډول مرستې وکړي. موږ وړاندیز کوو چې چیرې زموږ دغه دوستان او افغانان چې به هر دی په کور دننه دي، له هر یوې کورنۍ سره لږ تر لږه $1,000 یا $10,000 یو واري مرسته وکړي. موږ حاضر یو چې دوی ته په منظم سیستماتیک او پراخ ډول د دوی د خوښي تشبثات او امکانات برابر کړو، د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، د افغان کارپوهانو د نړیوال اتحاد په مرسته او د هغوی په تخنیکی او اقتصادی مشورو او د حکومت په همکاري او هم د خصوصي سکتور او نړیوال ټولنې. نو په دې توګه به موږ وکړای شو چې یا کوچني صنعتونه، کوچني کاروبارونه او لوی بازارونه احداث کو. البته مثلا دغه د بازار طرح چې موږ لرو او لسته حکومت او نړیوال ټولنې او خصوصي سکتور سره پرې کار کوو، دا په مختلفو مناطقو او سیمو کې د ولسوالیو په کچه، د ښاري ناحیو په کچه، له 1500 تر 2500 کسو ته د تشبث او د کار زمينه مساعدوي په مستقیم ډول او په غیر مستقیم ډول، چې یعنی دغه 1500 تر 2500 کورنۍ تمویلولی شي او د هر کاروبار لپاره لکتر لگا $1,000 یا $10,000 افغانۍ، حتی تر $50,000 افغانۍ کاروبار شروع کولای شي. کوچنی کاروبارونه یا مینی بزنسز چې موږ ورته وایو، هغه حتی $10,000 افغانۍ هم زموږ افغانان پیلولای او شروع کولای شي. نو په دې اساس موږ خپل په کور دننه افغانانو، بهر میشتو افغانانو او هم نړیوالو دوستانو نه هیله کوو چې هغه مرستې چې دوی د ډوډۍ په نوم یا د خیمې په نوم یا په نورو نومونو یې کوي دا سمه ده، مګر دا مقطعي دي، دا بیړنۍ مرستې دي. زموږ هیله دا ده چې خپل مرستې په یو ځای ډول د دوی لپاره د کاروبار د شرایطو د مساعدولو، د زحمت او د پرمختګ لپاره امکانات برابر کړی شي. موږ به په دې سره وکړای شو چې کوچني صنعتي او تولیدي امکانات د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، دغه راز په کورنیو کې د ځینو تولیداتو لکه خوراکی مواد لاسی صنایع او نور هغه مند خويند چې کولای شي تولیدات ولري په کور کې به دوی خپل تولید کوي د جمعې په یوې جمعې تولیدات به بیا د جمعې په پای کې راولي په هغه جمعه بازار یا شنبه بازار یا یک شنبه بازار کې به پلوري او یا هغه دایمي بازارونو کې نو دا د چې هم صنعت او تولید انکشاف ورسره کولای شي هم د هواد په اقتصاد په ټولیز ډول دغه کوچنی تشبثات چې په غیر رسمي ډول یعنی حکومت هم باید په دې باندې ټاکس او مالیه او دغه نه لري چې هر ځای کې بیا د ښاروالۍ مامورین او یا د مالیه مامورین ورپسې وي او هر دروازه او کور ته کوي چاله مالیه راوړه تا دومره منتو فلورلی یا تا دومره لاسي صنایع فلورلی نو دغه تا دا چې حکومت هم باید یو خودګذاری ولري پر اخلاص ولري سبسیدی ورکړي امکانات ورکړي هغه وزګار زمکه چې د زمکه د ایجاد او د آدم علی سلام نه تر دې دمه هیڅ کار ترې نه دی اخیستل شوی موږ په حکومت غږ کړی ښاروالۍ او په نورو ادارو خو له بده مرغه دوی ډېره سستي کوي ځوابدهي نه دي ډېر او یا دا ده چې ځینې مسؤولین له اجراتو ډارېږي ځینې کار نه کوي ځینې ناروغان دي په میاشتو میاشتو کار ته ناظرېږي دغلته موږ چټکو غبرګونونو چټکو فعالیتونو او چټکو همکاریو ته اړتیا لرو هم د حکومت هم د نړیوالې ټولنې هم د ولس او د خصوصي سکتور
ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاري د چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر کور موادان چې په دغه 15 دقیقې بحث کې خپل نظریات را سره په بشپړه توګه باندې شریک کړل اوریدونکو د ازادي راډیو دغه ګردیم سپایت رسی خو تر هغه مخکې باید یادونه وکړم چې تر نن پورې له پاکستانه په تیرو څو ورځو کې چې نږدې دوه اونۍ پوره کیږي یعنې د نومبر له اولې تر اوسه څه باندې 3,00,000 افغان کډوال چې په جبري توګه باندې راستانه شوي وو هغوی افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دوی ته په موقتي کمپونو کې ځای ورکوي او همدارنګه د دایمي استوګنې لپاره هم په بېلابېلو ولایتونو کې د شهرکونو یا ښارګوټو د جوړولو پلانونه ترتیب کړي دي. خو سره له دې هم دغه راستانه شوي کډوال له ګڼو اقتصادي او نورو اوزګارتیاو او څخه کړیږي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید.
زوال شک برجنے الک قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنے خوربل را خورشی زمید نور پیغل تورشی زمید نور پیغل تورشی داستا خایست مانی ولا تر لمنی داستا خایست مانی ولا تر لمنی علا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی علا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی زوال شک برجنی الک قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی مسافری بده خراب کی وا لیوانی